برای همه است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ لکبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشې کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمری په 11مه ازادۍ راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان دی خبریالانو مرکز دی دی خبریالانو بی قید و شرط آزادی غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. دی دوی نیول دی دی سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل دندې پرېږدي او یاد ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو یې محمد ابراهیم محتاج دی چې د کندهار سیمه ایز خبریال دی او تازه هلته د امر بالمعروف د کارکونکو لخوا نیول شوی دی. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د رسنیو او خبریالانو ازادي ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. دوی د غراز دا هم ویلي چې هغه خبریالان چې نیول کېږي جرمونه یې رسنیز مسائل نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداري ورکړې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي دی چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل مخې په بیلابیل سیمو کې د 1500 ملي متر ترمنځ د باران د اوریدو احتمال شته. په بیان کې دا هم راغلی چې په شمالي، لویدیځو، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې د 580 کیلو متر ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې پرونې په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. سره محکمې په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو ښاري محکمې تورن کسان له 1500 څخه تر 9000 درو او له 6 میاشتو نیولې تر 3 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو درو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو لپاره خو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې لسګونه کسانو ته په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې سزاګانې ورکړي او پر ځینو یې د قصاص احکام عملي کړي. د افغانستان د متقاعدینو مامورینو ټولنه وایي چې د طالبانو له حکومت لخوا د دوی د امتیازاتو ځنډ له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل.
منګ درې کاله به پیسو یو اکثریت منګ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمي زمي منګ باندې په ډېر سختۍ تیر سو. اخترونه خو منګ نه لرو. روزه په ډېر سخت منګ باندې تیر سو. متقاعدونو نه نور چی پاتې نه دي. فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور دلو دا ټول خرڅ کړی دي. و ذاتی منګ ایران یو چې منګ څنګه عبادت وي شته دي فامیلو کولای شو.
د متقاعدینو لپاره لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت روس هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت امر وکړ چې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه دي نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. او د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټول سیمې ته خوره شي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي چې د اسرائیل حکومت خو دلې د چې په غزه کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو تر اندېښنو وروسته پاکستان یو ځل بیا وویل چې ترهګري ډلې افغانستان کې شته. آیا همداسې ده؟
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله راځي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو دپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده.
طالبان بیا دا تورونه په کلکه ردوي. پاکستان سره تړلې بله موضوع دا ده چې تورخم دروازه د سوداګرو پر مخ تړل شوې. البته د سوداګریزو لاریو پر مخ دا چې والی خبرونه کې جزئیات درکوو. کیمیا یوسفی نن د افغانستان په استازیتوب د المپیک د ځغاستې په سیالیو کې لوبه کوي.
تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریبا 3 سال میش از حقوق اولیه خود محروم بودند.
امریکا او روسیه د زندانیانو به ساره تبادله کړي د کې د ازادي رادیو خبریاله هم شامل ده. کتر پای مملتیا وکړي د کندهار ټک ټک بازار ته مبيایو. حالت د کولر په ګډون زینی توکي تولیدي
شګر مې دې ډېر خرڅې کولران.
کتر پای مملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام هم خبرې دوسته چمتو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوسم راځو د دغه ساعت د خبري ټولګه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د راپور لخبري دوه وروسته پاکستان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغو تروریستانو پر ضد اقدام وشي چې اسلام آباد وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړلو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي چې القاعده په یو نړیوال ګواښ بدله کړي. طالبانو د دې راپور او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د فعالیت اړوند ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور د اسلام آباد هغه دریز تاییدوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی په ګډون د تروریستي ډلو په تنځایونه او ځالې د افغانستان په قلمرو کې شته. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټي ټي پی کولای شي په یو سیمه ییز ګواښ او ورسره د نورو تروریستي ډلو لپاره د ملاتړ په یو چتر بدل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن بلوچ د طالبانو له چارواکو څخه د اسلام آباد پر هغه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ډلو پر ضد باید سخت او اغیزمن اقدامات وکړي. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل د دې سازمان غړي هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې څخه به تروریزم په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنیو سبب شي. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی دی چې د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو د غړو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدل القاعده په یو نړیوال ګواښ بدلولی شي. د طالبانو حکومت دا تورونه مخکې بیا بیا رد کړی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره چنګاښ میاشت کې له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه چې داعش ډله یې ځپلې ده او د القاعده او پاکستاني طالبانو په څیر نورې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې هر یوې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځي امنیتي چارو شنونکی او د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې بیان کړ.
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله راځي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو دپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. په عین ترتیب ځینې داسې شبکې دي چې د طالبانو سره په همغږۍ باندې رامنځته شوي دي. ځینې هغه سې شبکې دي چې طالبان د هغو نه متاثره دي چې د هغو ظرفیتونه د هغو عملیاتي توانایي او د هغو امکانات اوچت دي، او په ټوله کې یو تعداد هغه شبکې چې د دوی سره د ایډیالوژیکي لحاظه نږدېوالی لري، دو دې ته اړتیا لري چې هغو سره همغږي وکړي او هغو ته د فعالیت زمینې مساعدې کړي.
خغلی شنواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د سرګندونو په اړه وویل چې د پاکستان پاوز او استخبارات لډیرای سیمایزو او نړیوالو تروریستي شبکو سره همکاري لري او تروریستي شبکو د هغو په مرسته د ناتو د شل کلن حضور پر مهال په افغانستان کې فعالیت کاوه. د پاکستان پوځي چارواکو هغه مهال دا اداوي رد کړې وې. د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې نږدې درې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځاله بدل شوی دی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې القاعده په تیر یو کال کې خپل تنظیمي چارې او د جنگیالیو د استخدام بهیر بیا پیل کړی او د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې د پوځي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي.
و موردل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې په افغانستان کې نړیوال ترهګر په ځانګړې توګه ټیټې پښته او پټکوې د طالبانو حکومت باید په وړاندې ودرېږي. بلور ته بیا د پاکستان په اړوند یو بل خبر کې اوري چې لوړ مشپی راهیسه د تورخم دروازه د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونه بارون کولاریو پر مخ تړل شوی. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لارې پر دې لارې باندې ولاړې دي وایي چې که دروازه خلاص نه شي میلیونونه افغانۍ زیان به ورور رسیږي. تفصیل په دې راپور کې
لاری چلون کی شیراغا احمد سی ازادی رادیو ته ویل کومه میوه چې د غختل ل افغانستان او پاکستان ته صادره کړي د خرابې دو په حال کې ده.
د ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې مشبط اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب د ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دی و باندې یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل ک د تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غاډي زردالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږي دي. شون چې دو فورن ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې غاډي باید اسناد ور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجرانو ډېر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھرد یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسیدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لاري تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تھرد سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 30مې پورې
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی و چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاټ د صنعت د نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. د څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې آخر ځل دپاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته دا سند ورکړل شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په ورزش کې یو تاریخي ورځ ده. هغه دا چې د طالبانو حکومت د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د کیمیا یوسفی ګډون په رسمیت نه پیژني، خو همدغه میرمن بیا وایي چې د افغانستان د ښځو په استازیتوب په دې لوبو کې چې ځغاستې دي سیالي کوي او د بریا تمه لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان په ورزش کې تاریخي ورځ ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د کیمیا یوسفی ګډون په رسمیت نه پیژني، خو هغه د افغانستان په استازولۍ سیالي کوي. یوسفی چې د اولمپیک د ځغاستې په رشته کې سیالي کوي، تر خپل لوبې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځلې ټول تمرکز په دې دی چې د افغانستان د ښځو استازولۍ وکړي.
حضور ما دای اولمپیک بیشتر
د اولمپیک په دې پړاو کې میټول تمرکز په ځانګړي توګه د افغانستان د خزو انجونو پاستازولې ده. هغه خزي او انجونو چې لتیرو درې کلونو رئیس لخپل لمړنۍ حقوقو به برخې دي. په دې سیالي کې د افغانستان د خزو له هیلو استازولې کوم او نړۍ ته وایم چې افغان انجونو هېر نه کړي. افغان انجونو په افغانستان کې ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري.
داخله افغانستان به حمایت شما احتیاج داره.
کیمیا یوسفی د هغه شپږ کسیزي ورزشي ډلې غړې ده چې د افغانستان په استازولۍ د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اولمپیک په سیالیو کې د نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني. کیمیا یوسفی د دې سیالیو د لارموندنې د پړاو په دریم ګروپ کې د نیکا راګوا، پاپوا نیوګینی، قطر، سوریا، واناتو، بولیوا او ګینا هیوادونو د لوبغاړو پر وړاندې سیالي کوي. د دوی سیالي بنن د اگست په 2 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 د پاریس د استاد دو فرانس په لوبغالي کې پایل شي. دا دریم ځل دی چې کیمیا یوسفی د افغانستان په استازولۍ د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوي. هغې په لومړي ځل د 2018 زیږدیز کال د برازیل او په 2020 زیږدیز کال د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې هم ګډون درلود. کیمیا یوسفی وروسته له هغې چې په 2021 زیږدیز کال طالبانو د افغانستان حاکمیت ترلاسه کړ، له هیواده ووته او په استرالیا کې د مهاجرت ژوند پیل کړ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. په دوهمه نیمای کې د بشري حقوقو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس ورزو یوې سیمه ایز موضوع ته. هغه دا چې متحده ایالاتونو او روسیې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د بندیانو بېساري تبادله ترسره کړه. د بندیانو په دې تبادله کې دوه خبریالان هم شامل دي چې یوې د ازادي راډیو خبریاله آلسو کورماشو یو واده. تفصیل له احمد تکلاور.
د ازادي راډیو د روسي څنګه خبریاله آلسو کورماشو او د وال ستریت جرنال رسپانی خبریال ایوان ګریشکوویچ په هغو څلور وشتو بندیانو کې شامل دي چې پرون د متحدو ایالاتونو، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د بېساري نړیوالې تبادلې په ترڅ کې خوشې شول. دا تبادله چې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی په ترکیه کې شوی او ترکی چارواکو هم تایید کړی ده چې 14 تنه بندیان د روسیې لخوا او 8 تنه روسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا خوشي شوي دي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د تبادلې په دې پروسه کې دوه ماشومان هم شامل دي، خو هغه بندیان نه دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا په یو بیان کې دا معاملې د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره لوی بریا او بلله. د ازادي اروپا ازادي راډیو لوی مشر ستيفن کاپوس پرون تایید کړه چې السو کورماشه و هم په هغه ډله بندیانو کې شامل ده چې د دې معاملې په اساس خوشی شوی دی. ښاغلی کاپوس د امریکا د حکومت او ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دې بهیر په بریا کې مرسته کړې ده. کورماشیوه چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې په کازان کې ونیول شوه او په 13 جولای میاشت کې په دې تور چې غنی د روسیې د پاوز په اړه ناسم معلومات خپره کړی دي په شپږنیم کاله حبس محکوم شوه. خو د هغې کورنۍ او ازادۍ راډیو دواړو دا تورونه رد کړي وو. د دې تبادلې په اساس له کورماشیوه او ګریشکوویچ پرته یو بل امریکایی چې پاول وهالن نومیږي او په مشیګن ایالت کې امنیتي کمپنۍ لري او د کارا مورزا په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې د استوګنې دایمي اقامه لري هم خوشی شوې دي. همداراز 15 جرمنان او اوه روسان چې په روسیا کې سیاسي بندیان و هم جرمني ته ستنیږي. ولسمشر بایدن وویل په دوی کې ځینې له کلونو راهیسې بې له کوم دلیله په زندان کې وو. د دې شپږو کسانو په بدل کې اته تنه روسان مسکو ته وسپارل شول چې له امریکا څخه درې نارینه، له سلووینیا څخه یو نارینه او یو ښځه، او له جرمني، ناروې او پولند څخه یو نارینه پکې شامل دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د بل هر وخت پرتله ترینګلې دي، خو د دې معاملې لپاره د دواړو خواو ترمنځ له کلونو راهیسې پټې خبرې روانې وي. دا معاملہ په تیرو دو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ وروستۍ مورد دی. د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د ورته معاملې په ترڅ کې د امریکا د ښځو د بسکټبال نامی ستوري بریتنی ګینر متحدو ایالتونو ته ستنه شوه او په بدل کې د وسلو خطرناک روسی قاچاقبر ویکتور بوت خوشی شو. په همدې کال له دې مخکې د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد سرتیری تریور ریټ د روسی پیلوټ کنستانتین یاروشنکو په بدل کې چې په امریکا کې د مخدره موادو د قاچاق په قضیه کې بندي شوی وو خوشی شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به دا واوري چې د امو سین په څنډو کې زینو تحقیقاتي کارونو خلکو ته د کار زمينه مساعده کړي، خو اوس ورزو کندهار ته په کندهار کې د وطني کولرونو تولیدات زیات شوي دي. د یادو کولرونو یو شمېر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو خو بدیل بلل کیږي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 25 کلن رئیسی دلته حلبی سازی کوي او له څو کلن رئیسی په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وايي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شدي شکر بي خصم بازار را روان دي. شګر مې دي ډیر خرڅيږي کولران نو بازار شپ بازار دي. کولر نو تر زر ویني سو بلار نو تر وزره تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دي. نو بیا دا پنکې دي دا د خارج راځي، د دوبۍ سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم ست چینایي مسته روسیه مسته رقم پر رقم دي. نو پکښې کې چادر
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لېږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکي محمد اغاوای د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
ګرد د دې جوړې مکمل شمج دا وګوره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي. سکو مې ور کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنگ وو صفاکه وو سره نه بیا کدی کې مش دوه درې رقم قسم خاشي لرو په وطني خاشي کې مستا ایراتي خاشي مستا ایراني خاشي په کې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت له زر افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهر د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار وسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشټ کې هم د سولر په مرسته کار کولای شي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل شي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات شي.
دا خو شکولر یوان نه مرشد افغانستان خپل تولید دی در خارجي او دی رانی کو دا ډیر شکار کی د خلکو وس پر چیز او کبرک نه به شي سم کار اخته سه خبر کی د بر موجود تر لکیږي خو شکار کی شي خوات
افغاني کولران خو داس دی ستا قربان سم شو د خپل وطن تولید دی بل د مستست وطن خلق د فارې او د کاز مینه برابر ده او بل در خارجي کولران دا یو نه کی مثبت پجی دغه دی چې یو نه کی وبم ډیر زیات نیسی او مسرات کم کم دی او بل خپل وطن تولید نو
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه درلودل، خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي. خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي. دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شمال او شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر وزګار ځوانان خوښ دي چې د امو سیند د څنډو د تحکیماتو په پروژو کې ورته د کار روزګار زمینه برابره شوي. اجمل آریان ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې استولی.
منګ ولا ډیر خوشاله یو کنه دا کارونه نو منګ
د بلخ ولایت د شورتپی ولسوالۍ وستونکې یو د امو سیند د تحکیماتو د پروژې یو کارکونکې خیر الله وو نو موري ازادۍ رادیو سره خبرو کې وړاندې وویل
منګ ولا ډیر خوشاله یو کنه دا کارونه نو منګ مجبور اتلی او خارج دولتو ته منګ غواړو انداسي کارونه هر ځای کې ووسیږي منګ کارو کو د افغانستان ملت ټول افغانان ټول انده خپل وطن کې کارو کې نو غواړو بلکې شوړ تلارسو.
د کندز د شیرخان بندر سیمې وسیدونکو دیرش کلن نورالله له یو کال راپدې خوا په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د تحکیماتو پروژه کې کار کوي. دی وایي پخوا له بیکارۍ سخت ځورېده خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
د اسلامي امارت غیر منندوی او د خوار غریب د مسلمانانو لپاره ډېر زمینه برابره کړې د کار لپاره او که دا کاروبار نه وي د روزګار نه وي د لوکام مګر د مسافر د ایران یا د بل لارې د سختو لارو کې مسافر دی یا مړ کېږي یا سخت خطرې راځي باندې.
15 محمد احمدي له نږدې یو کال راهیسې د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د امو سیند د تحکیماتو په پروژه کې کار کوي. احمدي وایي د 8 کسیزې کورنۍ مشر دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي.
د ورځې موږ ته 400 روپۍ راکول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته په خپل وطن کې د کار زمینه مساعده کړي تر څو موږ وکولای شو چې په خپل وطن کې کار وکړو او پردیو هیوادو ته لاړ نه شو.
د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژو د کار پیلېدو سره یو شمېر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه ځوانان د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې په هیواد کې د نورو لویو ټولګټو او پراختیایي پروژو کار هم پیل کړي تر څو هیوادوالو ته په کور دننه د دایمي کار کولو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هیواد کې بیکاری زیاته شوې او ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې اکثره ځوانان له دې امله په ډیرو ګواښونکو او مرګونو لارو غیر قانوني کډوالیو ته مخه کوي. په ورته مهال کې هغوی چې د امو سیند څنډو کې استوګن دي او یا کرنیزې ځمکې لري دوی هم د دې پروژې د تطبیق له امله خوښي څرګندوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالصمد ازادۍ راډیو ته وویل
د امارا څخه ډېره مننه ځینې کوو چې موږ ته حلال صادقانه خدمت کړي او انجینر صاحبانو پاک خدمت کړی دي. یقینا چې 15 دقیقې پروش کا منظور سوي دي. زموږ آبادۍ د کرنیزې ځمکې کورونه په تخریبات دا دریا مو وړه هغه راخوندي کړي راته.
په کندز کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د امو سیند د څنډو د تحکیماتو رئیس مولوي سید غلام مشوڼۍ وایي د دغه پروژې کار 80% مخته تللی او په بشپړې دوه سره به په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
دا کوم پروژه چې اوس دا تاسو ویني او روانه ده، په دې کې موږ څلور ولایتونو کې کار به کړی دی، شبرغان ولایت کې، په مزار ولایت کې، په قندوز ولایت کې، په تخار ولایت کې، په تخار کې په خانم بندر کې کار کړی دی، او دلته په شیرخان بندر کې کار کړی دی، په شورتیپی ولسوالۍ کې کار کړی دی، خرقین ولسوالۍ کې کار کړی دی، او په خامیاب ولسوالۍ کې کار کړی دی.
د آمو سیند په څنډه کې د تحقیقاتو پروژې کار کابو اتلس میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په کندز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې پیل شوی و او لا هم دوام لري. ویل شوی چې دا پروژه به څه باندې دوه کاله دوام وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو دوهمې نیمایي ته